یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو دا غرمنۍ یو ساعت خپرونه 3 بجې دوام کوي. نن شنبه ده، د سلواغي دلوي 9 د جنوري میاشتې 9 د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وای اوسم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو طالبان څه وای؟
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي.
د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې له دوړو سترګو محروم دی، خو د ازادي راډیو خپرونې له کلونو اوري او مینه ورسره لري.
ډېرې خپرونې ماته ډېرې په زړه پورې دي، او د دې همکاران ډېر مینناک او ډېر په مینناک لهجه باندې د خپرونې وړاندې کړي، ځکه راته په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکي ده، ټوله په حقیقت ولاړې.
په بلوچستان کې پرون په یوه چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. دا هم وری چې د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی سي. په پیل کې له صفی الله ستانک زینه خبرونه اورئ.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان دې له افغان خبریالانو سره هم ښه چلند وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف ادعا کړي چې افغان خاوره لا هم د دوی په ضد کارول کیږي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته استوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې لاړ شي. اغلی امیری په دې اړه 2 ساعته مخکې ټویټ کړی. هغې زیاته کړې افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي اغلی امیری د افغانستان آزادې رسنۍ د تیرو 6 کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې ده، او ټینګار یې کړی چې هغوی باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. رینا امیری دغه ټویټ د هغو غبرګونو په دوام وکړ چې د طالبانو له خوا تېره اونۍ د یوه ډله افغان خبریالانو د غونډې د مخنیوي په اړه څرګند شول. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف ادعا کړي چې افغان خاوره لا هم د دوی په ضد کارول کیږي. یوسف پرون د پاکستان د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې دا تور پورې کړ. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظمې ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي، او زیاته کړې ده چې د پاکستان دولت جنګ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی بیا د یوسف د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خاوره د هیچ چا په ضد نه کارول کیږي، او د پاکستان د اندېښنې د کورنیو ستونزو پایلې دي. د افغانستان لپاره د بریتانیا پخوانی مرستیال استازي مایکل کیټینګ خبرداری ورکړ که نړیوال افغانستان هیر کړي نتیجه به یې ډېره بده وي. اسوشیټډ پریس اژانس د مایکل کیټینګ هغه خبرې راخیستې چې د بریتانیا سکای نیوز ته کړي دي.
I think abandoning the people of Afghanistan
زما په فکر د افغانستان د خلکو پریښودل او خوشی کول به د عملیت په سوالګرو بدل کړي، چې دا نه د خپل افغانانو په ګټه ده، نه د سیمې او نه هم د نړیوالې ټولنې. دا به نه یوازې په بشري برخه کې بلکې په امنیتي برخه کې هم بدې پایلې ولري. ښاغلی کیټینګ زیاته کړي چې افغانانو ته شاړول به د لا زیاتو مهاجرتونو سبب شي، او د مخدره موادو کاروبار به په دغه هیواد کې زیات شي. د ده په باور داسې لارې چارې باید ولټول شي چې د افغانستان اقتصادي څرخ ورسره وګرځي. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ د روان کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره د 2.6 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه، چې دا له اټکل سره سم یو کس ته د ورځې یوازې 1.5 سنټه رسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالاتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین له پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دغه ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنګټن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځي اروپا او د ناټو غړیو هیوادو ته ولېږم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته لیږي. د امریکا دفاع وزارت د تېرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار سي کړي وو چې اروپا ته ممکن واستوي. او ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. ډیپلوماټان په لنډو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکمنو ترمنځ لیوې اونۍ خبرو وروسته وکړه. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلي را په دې خوا د اتریش پلازمینه ویانا کې هڅې کوي چې واشنګټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپایي ټولنې استازي انریک مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپلو هیوادو ته تللي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښېني. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماتانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې وروستي پړاو ته رسېدلي او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 2:16 سوې د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي چې اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. مؤید یوسف چې خپل هیواد له ترهګرۍ سره په ملاتړ تورن دی زیاتوي چې د افغانستان په ختیځ کې ترهګرۍ ډلې په منظم ډول فعالیت کوي. خو د مؤید یوسف د خبرو برعکس د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې افغانستان کې 13 کلنه بې ثباتي او کړکیچ پای ته رسېدلی او په سیمه کې د سولې د راتګ هیله شته. دا هم په ډېره تفصیل.
داسې مهال چې پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاس وهنې له ترهګرۍ په ملاتړ او افغانستان ته د ترهګرو په استولو تورن دی، د ملي امنیت سلاکار وایي لا هم افغان خاوره د دوی په ضد کارول کیږي. مؤید یوسف د پنځشنبه په ورځ د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یو غونډه کې ویلي د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظم ترهګرې ډلې فعالیت کوي. ښاغلی یوسف د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو په اړه ویلي پاکستاني دولت جنگ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی. د طالبانو حکومت بیا د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د څرګندونو په خبرګون کې وایي افغان خاوره د هیچ چا په ضد نه کارول کیږي او دا اندېښنې د پاکستان د کورنیو ستونزو پایله بولي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا د صحیح چاته وي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي. کومې ستونزې چې شتون لري هغه د نننه په پاکستان کې داخلي ستونزې دي. مشکل دا ده چې هغه هم حل شي.
خدا سه مهال چې دا کیږي طالبان پاکستان سره نږدې اړیکې لري، آیا د افغانستان خاوره د پاکستان لپاره په یو ګواخ بدلیدای شي؟ شنون کې عبدالباری عارض هم دې پوښتنې ته ځواب وایي.
طالبان هغه کسان نه دي چې د پاکستان په وړاندې درېدلې وي یا ودرېږي. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو 40 کالو کې طالبان د پاکستان سره په لوڅ او پټو اړیکو باندې تورن و. مطلب مې دا دی چې پاکستان او طالبان اوږدمهاله تودی اړیکې سره لري.
لبل په لاره بیا ښکاري چې د پاکستاني حکومت سیاست او چارواکي هم د افغانستان په اړه وښلنه دي، ځکه پاکستاني صدر اعظم عمران خان د خپل لوړ پوړي سلاکار د خبرو په خلاف دریځ لري. هغه په خپل نوې مقاله کې چې چینایي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز خبره کړې لیکلي په افغانستان کې د تیر 16 کلونو بې ثباتي او کړکیچ پای ته رسېدلی او په سیمه کې د سولې د راتګ هیله شته. پاکستاني صدر اعظم زیاته کړې دا زموږ مشترک نظر دی چې په سویلي اسیا کې تلپاتې امن په سیمه کې د ستراتیژیک توازن په ساتلو پورې تړلی دی. عمران خان یو ځل بیا د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په اشاره په دې هیواد کې د اقتصادي سقوط او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې په همکارۍ هم ټینګار کړی. پاکستان داسې مهال د افغانستان له خاورې د اندېښنې غږ پورته کوي چې هیواد یې د ترهګرو د ملاتړ له امله د نړیوال بانک په خړ نوم لاړ کړی او تر خواهی د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو تل له ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی.
ومردل چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ادعا کوي چې اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي خو طالبان دا موضوع ردوي. د پاکستان دغه چارواکي دا ادعا داسې مهال کوي چې په ورستوي کې د پاکستاني طالبانو لخوا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حملې او چاودنې زیاتې سوې دي. په بلوچستان کې پرون په یوه چاودنې کې 4 کسان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. تفصیل لیکوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې
د ویکپټ څخه 3.5 کیلومتره لري و ختیځ لور ته د بلوچستان په ډیره بوکټي کې د جنوري په 28مه نیټه و چاودنه سوې ده چې لامل یې 4 کسان وژل شوي او نه نور سخت ټپیان شوي دي. د پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د ډیره بوکټي په مندرانی سیمه کې د امن فورس د یو ځای کمانډر نواب الدین پر زریم ځکو باندې جوړ شوی سولر سیستم باندې د ناصرګندو کسانو لخوا ډزې وسوې او چې کله هلته په ګڼ شمیر کې ځای لیویز او د امن فورس غړي ورسېدل نو د ناصرګندو کسانو لوري هلته د مځکی لاندې د پټ کړل سوي مایند له امله چاودنه وسوه او په نتیجه کې دوه لیویز او دوه د امن فورس غړي ووژل سو. دغه ډول په دې چاودنه کې نه نور کسان زخمیان سول، څوک چې سم د لاسه د ډیره بوکټي و ځای روغتون ته رسول سوي دي، چیر چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وزه سم نه ده ښودلې او درې زخمیان د پنجاب و شیخ زید اسپیټال ته رسولي دي. په زخمیانو کې زیاتره د لیویز اسکر دي. د پیښ وروسته په ګڼ شمیر کې لیویز او سرحدي اسکر د پیښ وځای ته رسیدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستي پیښ ذمېداري قبله کړې ده. بل پلو ته په دې پیښ کې د وزل سوي ځایي لیویز غړي په تیم احمد د جنازې لمنځ تېره شپه په ډېره بوکټي کې سوی دي، په کوم کې چې د سیبي ډیویژن کمشنر بالاج عزیز او ډیپټي کمشنر ډېره بوکټي ممتاز کتران او نورو جګپوړو چارواکو سیاسي و قبایلي مشرانو ګډون وکړي. د ډېره بوکټي پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشنی څرګنده سوې ده. په کوټه کې د بلوچستان د الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجور له لوري په جاري سوي یو بیان کې د ډېره بوکټي د چاودنې غندنه سوې ده او ویلي دي چې ورانکارو او امنیت دښمنو ډلو یو ځل بیا په صوبه کې دغه ډول ناوړه عملیات پیل کړي دي چې په خلکو کې ویره خپره کړي. د نوموړي په وینا چې حکومت به د ترګري په دغه ډول پیښ کې تورن کسان نه یوازې نسی بلکې په سخته سزا به محکوم کړي، ځکه چې په ملک او صوبه کې د امنیت لپاره د ځان قرباني ورکوونکو قربانیان به نه هیریږي. الله وزیر زیاته کړې ده چې د ترګري په ضد په دې جنگ کې ټوله کام سره یو ځای دی او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دی. د ډېره بوکټي چاودنه په داسې وخت کې سوې ده چې یوازې دوه ورځې وړاندې د بلوچستان په تربت کې د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چوک پوسټ باندې برید سوی وو، په کوم کې چې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري وژل سوي وو. په دغه پیښ کې یو وسلوال هم وژل سوی وو او درې نور یې نیولي وو چې وروسته ذمېداري بلوچ لیبریشن فرنٹ قبل کړه و. بلغاړی ته دلته د کوټ په دشت سیمه کې تیر ماښام د ناصرګند وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې درند قبیلې ځینې کسان په یو موټر کې د ځایي عدالت څخه د ضمانت د ترلاسه کولو وروسته بیرته د خپل کور په لور روان وو. د سریاب د پولیسو د سچو په وینا چې دا پیښه قبیلې دښمنی ده او دوی د پلټنې کار پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی. دغه ډول د جنوري په 8مه نیټه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د ناصرګندو کسانو د ډزو له امله یو لیویز والا محمد نعیم اشیزه هم وژل سوی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
په کندوز ولایت کې لتیرو 15 میاشتو راهیسې شاوخوا 1515 چیرې بزمکه کې میوه لرونکي بڼونه جوړ شوي دي. د طالبانو د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت بیګا ناوخته پیوی خبره کړې اعلانې کې ویلي چې د کرنې سرپرست وزیر دغه ولایت ته په خپل رسمي سفر کې له یاد ولایت څخه په تیرو 15 میاشتو کې د حکومت خزانې ته د شاوخوا 90 میلیون افغانیو د عواید د ورتګ خبره هم کړې ده. په خبر پاڼه کې د وزیر په حواله ویل شوی چې په یاد ولایت کې د زمکو لغاسبینو سره د چټکې مبارزې په ترڅ کې شاوخوا 5000 جریبه زمکه لغاسب نه خلاصه شوې او د حکومت په واک کې راغلې. د کرنې وزیر په داسې حال کې په کندوز ولایت کې د کرنې په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې له یاد ولایت نه په تیره کې د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ کروندګر اصلاح شویو تخمونو او لازمي ماشینرۍ ته د نه لاسرسۍ په صورت کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په جوزجان ولایت کې 250 کورنۍ د څښاک لپاکو اوبو برخمنې شوې. د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت په خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړې ویلي یا د پروژه د اکټډ او یونیسف ادارو په مالی همکاري د یاد ولایت په مرکز شبرغان کې پلی شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په یاد پروژې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. دا په داسې حال کې ده چې اکټډ او یونیسف له دې وړاندې په یاد ولایت کې شاوخوا 4000 کورنیو ته د څښاک پاکو اوبو زمینه برابره کړې وه او د وزارت د معلوماتو له مخې په روان کال کې به هم یادې ادارې لزر کورونیو ته د څښاک پاک اوبو زمينه برابر کړي. له جوزجان ولایت نه د څښاک اوبو د کمښت راپورونه تل ورکړل شوي او دلیل هم په دغه ولایت کې د نفتي موادو څاګانې په ګوته شوي دي. له بلې خوا بیا د یادې ستونزې د حل لپاره په تېر حکومت کې هم په زلونو د اقدام خبره وشوه خو پایله یې روښانه نه وه. او نن په افغانستان باندې کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 23 پوله، یو ایرو 113 افغانۍ 3 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 6 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 4 پوله، زر هندي کلدار 1 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1550 افغانۍ.
د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبري ورستی پړاو ته نږدې سوي، خو لا هم ځینې ټکي ناڅرګند دي چې کېدای شي د خبرو پر بریا اغیز ولري. اسمت څاروان او نور تفصیل.
ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبري ورستی پړاو ته نږدې شوي دي. ډیپلوماټانو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکونو ترمنځ له یوې ونې خبرو وروسته وکړه. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلي راپدې خو د اتریش په پلازمینه ویانا کې هڅې کوي چې واشنگټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپایي ټولنې استازي اندري کې مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپل هیوادونو ته تللی دي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښیني. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټانو په ګډ بیان کې ویلي خبري ورستی پړاو ته رسیدلي او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده. مورا هم دراز وویل په دې پړاو کې سیاسي پریکړې پکار دي او د خبرو برخوال به له خپل هیوادونو سره د مشورې لپاره خپل هیوادونو ته لاړ شي چې راتلونکي اونۍ خبري بیا پیل کړي. له دې سره په یو وخت د ایران په اټومي خبرو کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي چې خبري اترې اوس هم په پرمختللي پړاو کې دي او د خبرو د نور پرمختګ لپاره سیاسي هوډ ته اړتیا ده. د مخکې ویلو د خبرو په پرمختللي پړاو کې پکار ده چې امریکا او ایران په خپل منځ کې مخامخ وشکې شي. د اتم پړاو خبرو له دریدو سره هم مهاله د فرانسې، روسیې مشرانو او د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د ویانا د خبرو په اړه د ټلیفون له لارې د نظر تبادله وکړه. رویټرز خبري اژانس دی په فرانسوي چارواکي په قول ویلي چې د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو په خبرو کې ایمانوئل ماکرون ټینګار وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو خبري لا هم سخت دي خو د بریالي توپ نشي هم لري. دغه فرانسوي چارواکي په وینا لا هم د بندیزونو د لری کېدو لپاره د ضمانتونو او همدارست د ایران د اټومي پروګرام د څارنې په اړه ځینې پوښتنې شته.
که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د ضمانت خبره سوي و خو تر اوسه نو وړي نه دی خوشي سوي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د جنوري په 18مه مشال لیډیو ته وویل چې د علي وزیر د روغتیا حالت خنه دي او هغه د بختورګو ملا درد سره د وینې د لوړ فشار یا بلډ پرشر په ناروغي اخته دي او د دې لقبله علي وزیر 13 شپه د جیل په روغتون کې 13 کړي.
نن د انسادات ته دهشتګردي عدالت نمبر 12 کراچۍ کې د علي وزیر د کیس سماعت او علي وزیر ماتوي طبيعت صحیح نه وي چې بلډ پرشر مه هاي دي بیګا ټول شپه مې د جیل په اسپیټال کې تیر کړی دا او چراغله نوم طبيعت خنو رنگیم لکشن زړو مې د عدالت نه اجازه توختو چې زم واپس جیل ته آرام کوم. د نوړان نیم هغه دملا په تکلیف کې چې هغه د پاره مونږ څو درخواستونه ور کړو خو هیڅ په عمل نه شوه. ترانو ټیم دا ویلی چې د دې فیزیوتراپی کیږي خو هغه فیزیوتراپی چې کم دی دا هغه سہولت په جیل کې نشته.
قادر خان ډوکیټ زیاته کړي چې د جنوري په 18مه د سوراب ګوډ مقدمه اوریدنې په محل دوه پولیس د گواهی په توګه عدالت ته حاضر شول او خپل بیانونه یې ریکارډ کړی دي او بیا د زندان چارواکو د سند کورنو چارو له وزارت اجازه غوښته چې علي وزیر دی د کراچۍ څخه خیبر پختونخوا بنو ته د بوتلو اجازه ورکړي.
نن دوه ګوان ایسای سجاد علي او ایسای شاتور ابو الحق خپل بیان قلمبند کو ما په خپل جرم مکمل کړ او دین علاوه جیل سپریڈنٹ چه ده سند گورنمنٹ تا خط لیکله ده اجازه ته غخت چه علی وزیر ده دی زینا د کراچی نه بنو تا منتقل کی
د جیل چارواکو علی وزیر د کراچی څخه د خیبر پختونخوا بنو تا د منتقلولو غختنه په داسي وخت کې کړی ده چې د علی وزیر د سورا بورډ په مقدمه کې د نومبر په 13مه د پاکستان سپریم کورٹ لخوا ضمانت منظور کړی شوی خو علی وزیر د شالتیب ټاون په مقدمه کې بندیوان دي او بیا په کراچی کې د ترهرګرۍ ضد عدالت د شالتیب ټاون په مقدمه کې خپل پریکړه محبوس کړي او د جنوري 13مه نیټه د پریکړې اورولو لپاره ټاکلې ده قادر خان ایډوکیټ وایي چې د سند د کورنو چارو د وزارت له اجازه وروسته به علی وزیر خیبر پختونخوا بنو ته ولیږلی شي د جنوري 18مه چې دوه پولیسو گواهانو په کومه قضیه کې بیانونه ریکارډ کړل دا مقدمه د پی ټی ایم د 6 دسمبر د سوراب ګوټ جلسې یو ورځ وروسته پولیسو درج کړی و د دسمبر په 8مه کال 2006 د سوراب بورډ پولیسو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین علی وزیر محسن داوړ او نورو په ضد مقدمه درج کړی و په دې مقدمه کې نیولې شوی د پی ټی ایم کراچۍ درې دیش خړی د ترهرګرۍ ضد عدالت په ضمانت خوشی کړی او بیا د نومبر په 13مه د علی وزیر ضمانت د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزا ججانو بنچ منظور کړی خو علی وزیر په کراچۍ شالتیب ټاون په یو بله مقدمه کې لا په زندان کې دی علی وزیر چې د دسمبر په 14مه کال 2006 په پیښور کې نیولې شوی و د تیرو 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندیوان دی د جنوبي وزیرستان واڼه سلګونو اوسیدونکو د قامی اسمبلۍ کې د خپل استازي او د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشي کولو لپاره وار په وار احتجاجي مظاهري کړي او بیا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په وینا د علي وزیر او نورو نیولې شوي غړو د خوشي کېدو لپاره په کراچۍ کوئټا ټانګ او د هیواد په نورو برخو کې لوی احتجاجي غونډې شوي او د نوي احتجاجونو دا لړۍ لا روانه ده او هغوی د پاکستان له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنې کړي چې په پارلمان کې دي د هغوی منتخب استازي خوشي کړي شي د علي وزیر په ضد د دسمبر په 6مه کال 2006 د کراچۍ په سوراب ګوټ جلسه کې کړي ویناګانو کې پولیس داوه لري چې د ریاست خلاف ویناګانې کړي خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دغه تور وار په وار ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي او بیا پی ټی ایم هم وار په وار دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د پرامنه او قانوني لارې د پښتنو حقونه غواړي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د غزنی د قرباغ ولسوالی وسیدونکو نعمت الله د دوړو سترګو له نعمت څخه محروم دی خو د آزادی رادیو خبرونه له اولو سو کلونو راهیسې او نور حل په دې راپور کې
د غزنی قرباغ ولسوالی په مشکک کلی کې د یو خچنه او سپیره کور په چوتر کې شاوخوا څلوېشت کلن تورتی یلی سړی پیتاوي ته ډډه وهلې د پر خپلو پښو پټو راچولی د تور چې پیاله ورته ډکه ده خو تر څنګ یې راډیو هم چالانه کړې ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري
د کور په انګړ کې 15 چرګ چرګان په خاورو کې مشو کې وهي دلته یو څو ګلالی خو غریبوی بې وزلی او ناداری زپلی ما شومان لوبې کوي چې وایي دغه ناس سړی اولاد نه دی که څه هم دغه ماشومان په خپلو ماشومانه مستیو بوختي خو د خپل پلار له دردېدلې زړه نه خبره دی ځکه چې پلار یې وایي
دیو انفجار له امله چې د دواړو سترګو له نعمته مو محروم شو
دغه کس خپل ځان نعمت الله را پیژني چې د دواړو سترګو له نعمته محروم دی د د په لهجه کې ځکه مایوسی ښکاري چې د غریبوی بیکاری او د خپلو وړو ماشومان راتلونکي ته اندېښمن دی نعمت الله وایي د 1491 کال د سلواغې میاشتې په 13مه نیټه یې د ماین په 14 کې غبرګې سترګې له لاسه ورکړې نوموړی وایي اوس په کور ناست دی له هر کاره یې لاس اخیستی او یوازې ازادۍ راډیو اوري دی وایي راډیو له تیرو 1100 کالو اوري خو د معلولۍ له پیښې راوروسته یې راډیو اورېدل یوه ورځ هم نه دی پرېښي نعمت الله وایي دی اوس دغه راډیو یو ځانګړی اورېدونکی او معتاد دی چې له اوو نه تر اوو ورځې د اونۍ ازادۍ راډیو اوري
نو ازادۍ راډیو زه قریب 1100 کاله راهیسته اورم نو ډېرې خپرونې ما ته ډېرې په زړه پورې دي او د دې همکاران ډېر مینناک او ډېر په مینناک لهجه باندې د خبرونه وړاندې کوي، ځکه راته په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکې ده، ټول په حقیقت ولاړ دي.
نعمت الله که څه هم چې ته سر په سترګو څه نه وینې، خو د زړه سترګې بنا دی. هغه یو لوستی روشن فکر او مترقي انسان دی، ځکه خو د ازادۍ راډیو د تفریحي پروګرامونو تر څنګ سیاسي راپورونه، مرکې، تحلیلونه او نور پروګرامونه هم په مینه اوري.
تر شنه اسمان لاندې خبرونه ولایت په ولایت د ازادۍ په صفو کې ده. کوم تفریحي او سپورتي پروګرامونه څه دي؟ ډېرې په مینه اورم، ډېر وخت کې قریب کده سه هم درته وایم، مبالغه بنه ایس په میاست کې هم لما چې په یو ورځ د ازادي راډیو خپرونې نه تیر سوي، نو دایمي اورم که موبایل کې وي که راډیو کې وي.
نعمت الله وایي د ازادي راډیو له ډیری همکارانو سره شي اړیکې لري. وجه یې هم د دغه راډیو د شو خپرونو له امله د راډیو د ټولو همکارانو خوشی دل دی. د زیاتوي له دې امله یې هڅه کړې چې له ډیری همکارانو سره یې اړیکې ټینګې کړې دي.
د ازاد راډیو ډیر همکاران نو سره ما دي د لپاره هم اړیکې نیولې دي. سي ما دي د ازموینې لپاره حتی ځینو ولایتو کې څه دیزو نه پیژندم او ما چاچ نمبرونه پیدا کړي بس ازموینې مې دي. سي دومره حوصله او دومره شرافت او انسانیت په دې کې ده، زه بیخي حق حیران ورته پاتې یم.
دا نوموړې خبره نه یادې چې یو ورځ دی هم ازادۍ راډیو نه وی اورېدلې. نعمت الله په دې باور دی چې په لری پرتو او کلیوالي سیمو کې ډیری خلک ازادۍ راډیو اوري او دا راډیو په خلکو کې زیات محبوبیت لري.
ازادۍ راډیو سي کم په اطرافو کې ده، ډیر زیات اوریدونکي لري، ډیر زیات او د هر کشر خلک دې راډیو اوریدونکي دي، ځکه په حقیقت باندې ولاړه ده. ازادۍ راډیو هر ځای کې دوکانونه دي، کورونه دي، په هر ځای کې هر کم کشر سي داسې اوري ازادۍ راډیو اوري.
نعمت الله وایي ازادۍ راډیو د خلکو په ژوند کې د فکری، ذهني، ټولنیز او هر اړخیز بدلون ترڅنګ اقتصادي بدلونونه هم راوستي دي. د خلکو تعلیمي، روغتیايي، ټولنیز او هر اړخیز ستونزې یې تر اړوند مسؤلینو رسولې دي. خو د دې ترڅنګ اورم چې دغه راډیو ولایتي خبریالانو وخت په وخت د معلولینو، بېوزلو او غریبو کورنیو پر ژوند، بېوزلۍ او غریبۍ راپورونه جوړ کړي چې ځینې وخت د هیواد شتمنو کسانو او سوداګرو دغه کورنیو ته د خیر او مرستې لاسونه غځولي. د نعمت الله ترڅنګ په غزنی کې ډیری نور کسان هم دي چې تر نورو زیات له ازادۍ راډیو سره مینه لري، اوري او له خپرونو یې خوند پند او ګټه پورته کوي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون د غونډې د مخنیوي له کبله غبرګون شوولې دی. جزئیات په یو راپور کې اوریدای شي.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون د چهارشنبې ورځې د غونډې مخنیوي په کور دننه او له هیواد د باندې پراخ غبرګونونه راپورته کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت دا اقدام غندلې او یو اعلامیه کې لیکلي، طالب وسلوالو د جنوري په شپږویشتمه د افغانستان د خبریالانو فدراسیون د هغې غونډې مخه ونیوله چې غوښتل یې په دې هیواد کې د خبریالانو او د رسنیو د بحراني وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان اوس مهال په سیمه کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره په یو خطرناک هیواد بدل شوی، او سره له دې چې طالبان د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه ژمنه کوي، خو بیا هم هر ورځ خبریالان د دوی لخوا ګواښل کیږي. اعلامیه کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د سرمنشي له قوله لیکل شوی، طالبان هر ورځ خی چې د رسنوی او خبریالانو د خراب وضعیت په اړه بحث ته لیواله نه دي او د هغو کسانو د مخنیوي هڅه نه کوي چې د خبریالانو د چپ کولو په لټه کې دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون زیاتوي دوی د خپل افغان څانګې تر خوا د لیګ او طالبانو غواړي چې د رسنوی او د رسنوی د ملاتړ بنسټونو د ځپلو څخه لاس واخلي. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ دوی غوښتل چې هر شنبه پورس په افغانستان کې د رسنوی او خبریالانو د بد وضعیت او دوی ته د ورپیخو غواښونو په اړه کانفرنس ورکړي. چې طالب چارواکو یې مخاوني ولاو د فدراسیون دوه تنه د دوه ساعتونو لپاره توقیف کړل. د فدراسیون وروسته یو خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ویرې د فضا د جوړولو پر ځای له رسنیو او ملاتړو بنسټونو سره یې همکاري وکړي. خو له طالبانو حکومت د دې کار لپاره خپل دلیل لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل کابل کې د رسنیو یو فعال فدراسیون شته او په یو وخت کې د بل هغې فعالیت چې مشران یې له هېواده تښتېدلي مناسب ګام نه دی.
داسې چاره تر سره کول د رسنیو ترمنځ د ناسالم رقابت سبب ګرځي. کیا د رسنی غواړي نو بل فدراسیون رامنځته کړي، واقعا د نورمال رسنیو په څیر فعالیت کول غواړي، نو باید خپل پای ته رسیدلي جوازونه بیرته تمدید کړي او خپل مالی پورونه بیرته ورکړي او د رسنیو د قانون په چوکاټ کې په رښتینی او سم ډول باندې په رسنیت فعالیت پیل کړي.
خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه بیا وایي دا دریز بعد رسنیو او خبریالانو پر وړاندې اوسنۍ ستونزې یو پر دوه کړي. د دې بنسټ د خبریالانو لپاره د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري آزادی راډیو ته وویل
دا کار کولای شي چې د خبریالانو د نورو ستونزو تر څنګ یو بل لوی ستونزه هم جوړ کړي. په دې دلیل چې خبریالانو نشي کولای چې خپل ستونزې په لوړ غږ حکومت ته ورسوي، دا د دوی د غږ د چپ کولو په معنا هم کېدای شي. په دې ډول به ستونزې نورې هم ډېرې شي.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې د محدودیت او سانسور اندېښنه ورستر بلی ډېری. یوازې دومره نه، بلکې له خبریالانو او رسنیو سره د طالبانو د وسلوالو او چارواکو چلند هم ډېر کله تر پوښتنې لاندې دی او له دوی سره د شوي تاوتریخوالي راپورونه او شمیرې هم شته.
دولس نیمې بجې سپې د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اوریدلې سي. خو اوس له سپي ولا ستانګزینې د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې لاړ شي. اغلی اميري په دې اړه څو ساعته مخکې ټویټ کړی. هغې زیاته کړې افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښیي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف ادعا کړی چې افغان خاوره لا هم د دوی په ضد کارول کیږي. یوسف پرون د پاکستان د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې دا تور پورې کړ. طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی بیا د یوسف د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه کارول کیږي او د پاکستان د اندېښنې د کورنیو ستونزو پایلې دي. د افغانستان لپاره د برېټانیا پخوانی مرستیال استازي مایکل کیټینګ خبرداری ورکړ که نړیوال افغانستان هیر کړي نتیجه به یې ډېره بده وي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالاتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین له پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دغه ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. او ډیپلوماتان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. ډیپلوماتانو په لنډو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکمنو ترمنځ له یوې اونۍ خبرو وروسته وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي محکمه اعلان کړه.
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګه د هغوی د تولید او د نورو اړوندو برخو د مخنیوي په منظور باندې ګامونه پورته کیږي. همدا په خپله یو پرمختګ ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي که د نشه یي موادو په برخه کې مرستې بیا پیل نشي بشري ناورین به رامنځته شي.
کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوي هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي.
دا چې د نړیوالو مرستو بندېدل او په زور په زندانونو کې د معتادینو ساتل څه ډول ستونزې راپیدا کوي په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
په تیرو تحولاتو کې دغه مرستې اکثرا یا درېدلې دي او یا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
د ګل محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ مې د نشول عمل کړ کرا څخه کوي.
چرت سی واخره غو بل گیج کولې کنه دا فکر به کدا چې گیج به کړ کنه په ولا ته سخت نشول لري کړه.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لري.
والاکا تل دی بلا څه واړي هغه دا میلا دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي. اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړه. دا محکمه چې درې غړي به ولري، مسولیت یې دا دی چې له نشه یي موادو سره تړلې ټولې قضیې به چیړي او پر تورنو کسانو به حکم صادروي. تحلیلګران د دې محکمې هرکلی کوي، خو په افغانستان کې د نشه یي موادو د کاروبار پراختیا ته په کتو سره دا تشکیلات ډیر واړه بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبان حکومت لوی سانوري لخوا له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز سرپرست مشر ته ټاکل کېدو وروسته، اوس د سترې محکمې په تشکیلاتو کې د نشه یي موادو اړوند قضیو لپاره ځانګړې محکمه اعلان کړې ده. د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمې په تشکیلاتو کې مولوي خان محمد د قاضي، عبدالله طایب د مفتي او مولوي الفت د ماهر په توګه ټاکل شوي دي. د طالبان د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دې محکمې تشکیلات په راتلونکي وخت کې پراخه شي او د نشه یي موادو اړوند ټولو اړخونو ته به پاملرنه وشي.
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګ د هغوی د تولید و د نورو اړوندو برخو د مخنیوي په منظور باندې ګامونه پورته کېږي. همدا په خپله یو پرمختګ ده. دا به په تدریج سره رشد کوي، په ګسترش به پیدا کوي او ټول هغه ابعاد به څیړي چې زموږ هیواد د مخدره توکو له خطر او ګواښ سره مخامخ کوي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز په 1940 شمسي کال کې د پخواني حکومت لخوا جوړ شو چې په خپل تشکیل کې ابتدایي او استیناف محکمې درلودې. دې محکمو په کال کې د علني اشکار غونډو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاق 1500 دوسیه څېړلې او پر تورونو کسانو به یې حکمونه صادرول. د نشه یي موادو اړوند قضیو ته په کتو سره په ابتدایي محکمه کې 4 او استیناف محکمه کې 5 قاضیانو کار کاوه. د ولسي جرګې پخوانی غړي خالد پښتون په تیرو شپو میاشتو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه انتقاد کوي او وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق ډېروالي ته په کتو سره د طالبانو د حکومت وړوکی تشکیل ښیي چې دا حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې جدي نه دی.
د نوی حکومت یا د طالبانو پر اتک سره د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سیمبولیک شکل لري، نو په هغه خاطر دی چې دوه قاضیان او یو سرنوال ټاکل دي چې په کچ پاند سیستم کې د مواد مخدر خلاف اداره موجوده ده، سیمبولیک. مګر عملی کومه جنبه نه په تیرو شپږ میاشتو کې چا احساس کړی ده او نه زه فکر کوم چې په آینده کې درغو پرشدي ډېر لپاره یو قانون جوړوي او دوی په خپل قانون کې دا غیر قانوني اعلانوي، بیا په هغه صورت کې به شاید خپل تشکیلات ډېر کړي. په موجوده شرایطو کې د دې تشکیلات لږدي.
د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي راپورونه ښیي چې د دوی امنیتي ادارو په وروستیو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو لسګونه واړه کاروباریان نیولي دي، خو په دې کې د نشه یي موادو یو لوی قاچاقکوونکی هم نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه اعلان کړه.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي د نشو تر پریښودلو وروسته هم نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه یې 2 کاله وروسته هم ناوړه اغېز پاتې کیږي. هغه معتادین چې نشې پرې ایښي د عصبي ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي او وایي چې د حافظې کمزوري په ورځني ژوند کې ستونزې ورته جوړې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې واچا کوي یا د کسب د لارې
شعیب احمد مکته د هغو ورځو کیسه کوي چې نشه یې کوله. هغه ورځ چې دای د پوهنتون محصل و، که څه هم په ژوند کې یې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پرې ایښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه یې ورکمزوري کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې همغه یو ځلې وڅکوي د اته څلوېښت ساعته د هغه خوب نه وي. نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخوا یو کار چې بچا کوئ یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې نو هغه به ډېر زر مصفته په مغز کې. نو اوس چې ده پنځه دقو پاس یا لس دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشه یي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ودی چې له وکال راهیسې نشه پرېښي ده وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله د نشه یي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشه په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې واز ما ډیره خکولی حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډیرې مخکینۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبایي څه وخورم بېګاله را رویږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو پیسدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نشو کړی، ځکه چې مونږ بچ کله خمار شو نشه به نه و. نو بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیزو په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغه نه یاد دود شکل او یا تزریقي شکل لغنه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بد اغیز لري. بد اغیز په عصبي سیستم باندې دی چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 15 ورځو لپاره بستری کړل شي، خو ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د 100 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او سارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زر بستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې تر پریښودو 2 کال وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاص نه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفه ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د په ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د تاغو نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفه ته ځي کورته هم ته دین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان سیړنې ښیي چې اعتیاد یو ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پریښودو وروسته هم تر ډیره وخته د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي که د نشې موادو په برخه کې مرستې بیا پیل نشي، بشري ناورین به رامنځته شي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دای زام راغلم، اوس به په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لرا تک سره د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو ادارو لخوا مالی او تخنیکی مرستې درېدلې دي. لبل پلاوه طالبان ډلې ډلې معتادین په زندانونو کې اچوي چې له نشه یي موادو څخه لاسونه ورلند کړي. دا چې د نړیوالو مرستو بندیدل او په زور په زندانونو کې د معتادینو ساتل څه ډول ستونزې را پیدا کوي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د ارزښت په اړه پوښتلی دی.
متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په افغانستان کې یو ډېره جدي ستونزه ده.
په تیرو شلو کلونو کې ډیری افغانان له مخدره موادو کړیدلی دي. ولی متاسفانه په تیرو حکومتونو کې هم درملنې لپاره نه بودیجه موجوده و، نه جوړښت موجود و، او نه هم په دې برخه کې اوږدمهاله ګامونه اخیستل شوي و. اکثر مراکز په پروژوي شکل د خارجي مرستو په اساس پر مخ تلل، چې په تیرو تحولاتو کې دغه مرستې اکثرا یا درېدلې دي او یا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. له دې امله د عام روغتیا وزارت اکثرا د احتیاط درملنې مراکز یا عملا فلج دي او یا یې کارکوونکو له میاشتو میاشتو راهیسې خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي.
ډاکټر صاحب، تاسو ته اشاره وکړه چې اکثریت مراکز له مالی او تخنیکي ستونزو سره مخ دي او ځینې حتی تړل شوي دي، نو دې ته په کتو د احتیاط د درملنې راتلونکي تاسو څنګه ګورئ؟ افغانستان به له څو ستونزو سره مخ شي په راتلونکي کې؟
متاسفانه افغانستان د مخدره موادو په تداوي کې کافي ډېرې ننګونې لري. له پخوا د تداوي ظرفیت ډېر محدود و، په ښارونو پورې محدود و او د بسترداره کلینیکونو په شکل سره و. اوس که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي، بیرته مسلکي کسان په دې برخه کې کار ته دوام ورنکړي او نور کسان ورته جذب نشي، نو افغانستان بل یو جدي ګواښ سره مخ شي. دا ګواښ نه تنها د صحت په برخه کې دی، بلکې احتیاط یو اجتماعي ناروغي ده او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوي نشي، کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یو غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت داسې یو ابتکار پیل کړی دی چې د هغې په اساس باندې معتادین راټولوي او په زندانونو کې ساتي، چې تر ډېر هلته معتادین دین هم شکایت لري چې دوی ته درمل نه رسیږي او خوراکي مواد هم دوی ته په وخت نه رسیږي. دغه ابتکار څونه عملي دی؟ دې ته په کتو چې یو معتاد معیاري توګه نه تداوي کیږي، آیا دغه تداوي څونه مؤثره ده او څونه کولی شي معتادین د مخدره موادو نه د اوږدې مودې لپاره لرې وساتي؟
د مخدره موادو احتیاط یو ناروغي ده او د دې تداوي فقط له مسلکي لارو امکان لري. په زور تداوي کول، زندانونو ته اچول، توقيفول، سره لدی چې د محدودې مودې لپاره د دوی لاس له مخدره موادو محدودوي، ولی په اصل کې هیڅ نوع درملنه نه ده، هیڅ نوع ګټه نه رسوي، بل منفي پایلې لري. مثلا دغه کسان که چیرته په زندانونو کې یا په توقیف ځایونو کې ځورول کیږي یا بد چلند ورسره کیږي، دوی به بیا په راتلونکي کې عادي درملنه هم ونه مني او د دنیا په هیڅ کونج کې زنداني کول یا په زور تداوي نتیجه نه ده ورکړي. نو دلته به هم یوازې د یوې محدودې مودې لپاره د دوی لاس له مخدره موادو لنډ شي، ولې په مجرد د دې چې دوی بیا موقع پیدا کړي مخدره موادو استفادې ته به شروع وکړي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو بندیدل به افغانستان له انساني ناورین سره مخامخ کړي.
آیا پوهیدلست چې معتادینو منزوي یا ګوښه کېدل د هغوی پر روغتیا څنګه اغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان رشیدی خبرې واورو.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویل شي هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نور فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې دا انزوا مرحله لري یا عوامل لري، د دې له خاطره چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد نه دي سره دیسکریمینیشن، تبعیض او یا اس بدبینی دوی سره غلری، د دې له خاطره همدغه معتادین بالاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدره توکو استعمالوم، د دې له خاطره ځان ګوښه کوي او بالاخره دا مرحله په مرحله مخته ځي. دغه کسان چې مخدره توکو استعمالوي دا حوال انزوا خواته نه ځي. همدغه دیسکریمینیشن او یا تبعیض بالاخره سبب د دې کیږي چې دغه معتاد انزوا خواته لاړ شي. دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفه او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل یې همدا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بده لاره ده. دا چې خلک دوستان اندیوالان کورنۍ دې سره ډسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي، دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشی کی بالاخره بیخی ځان وژنه کی. اصلا دغه دموږ هیوادوال دموږ خلق په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده، مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلق کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي، دا گوشه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی، دا گوشه نشینی اختیار کوي. هغه که مخکې په ورځ کې 500 افغانۍ د مخدره توکو استعمالول، بالاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي، او یا بالاخره دا نو په اجتماع کې وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دې باندې بد اغیزه کوي. بالاخره آخري مرحله همدغه ده چې هغه بیچاره ځان وژنه کوي.
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1289 منځنی څپو خبريږي او اوس ته خاطري وارده د پروان ولایت ګل محمد لڅلورو کالو راهیسی نه شکوي. دی وایي چې لمړی د دوستانو په واده کې چرس وڅکول او په دې ډول په چرسو موتات سو. ګل محمد جاتوي چې د چرسو له عمله کورنۍ کرک راڅخه کوي او باور نه را باندې کوي. دا چې ګل محمد د نشول عمله نور لسړ او ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپله د لخلی واورو
دریم صف ماتم می ویلې بیاغه می خوشی کړه به نور کاریګری ته وګورځي له حالات اتلس کړي بوره به اتلس کړي کې مو کوژه وکړله به کوژه کو شکر پنځه اولادان لرو دوه می بچان دي درمنونه دي دا کاریګری وظیفه ده که خختي وسی ګمورته وو که بیلو کلنګ دا وظیفه ایدام کول شو که ساختمانی کار وسی ګیدام کول شو یو وخت کې د سه لاړو د خپلوانو د سه یو معاملہ وا یو هغه وکنه بس مونږ ته یو سیګریټ را کوي دا ته وخه کنه سینش په دې هلوسی ده مړ نه زینو زو خاملی نه ما ودا سی وای نه ته خورازه نه په پاره کې ورغلې دا یو دې ته و موزه مشکنه ده تاسو لګي څونه قسم یو دې می سی هغه ک کله کله سم د سو ودو نه دا بش یا یو دې چرس بم وخل بل لا ویران تا او سره غل خپل کور کې دلته ژوندۍ کو دا سه په کې راغلیږي تقریبا د ما صدور کله به کې عزت ونه کې د چرس وخلو او چرس واخره قبل گیج کوله کنه دا فکر به کده چې گیج به کړی کنه و ولاته وسخت نشول لري کړه سړی کور کې خزه کوي اولادونه راوري ناموس راوالي هغه ته وشي کی فکر پام اوسيږي زه مطمئنه يم او صادق ځنه وایو بس عمل دی کنه ده کنه دغه نسوارم دی کنه سیګریټ ته کنه خالی عمل دی ده کوکور ته لاړ شي خو سیاسري به تر راشي جواب نه دی دی په دې چې وای دا خپل دا شي دی ته خو کې دی کنه خو سي ته خپل یو غرزيږي حرام خو شي نه دی د سن نسوار نه ولې سیګریټ ته چارت ته تاریا کو ته پوره را پوره کنه هغه انسان بدن ته zarar رسوي هغه چی دی کانتواني ورولي اعتبار ته خاموي کنه سي هر ځای کې ووسيږي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو اوریدل چې د ګل محمد په نوم لایو موتات څخه یو کورنۍ د نشول عمله کرکه کوي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شي کار لري او غواړي هر څه تجربه کړي خو په ښه او بد نتیجه پسې نه ګرځي. د یو ورځ ل خپل انډیوالانو سره میلې ته ځي، خوخی او موسیقي او جکچکو باغ پر سر اخیستوي. په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلوال له بانډار څخه ولاړی یا ورسته اسلم هم ورپسې ورځي. هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې په میله کې څه پیښیږي او اسلم ولې بدمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
Ha ha ha! غفار کاکا څنګه د بندار پاسې دی او دلته آواز ناستې؟
اسلام جان دلته سګریټ وهم.
نو شجان
بابا تو وایي چې توری چې غوښه خورم
خوند خو قدر کوي دا نو هسې اوس ماته وایې
د خاورو خوند والا که لري خوشي چټي شی دی.
نو چې خوشي چټي شی دی ته یې ولې وایې؟
یاره که رښتیا درته ووایم نو سخت پښیمانه یم، خو څه وکړم ځان نشم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دام دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې، خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ماته یو دود راکا، ډېر صفتونه مې اورېدلي دي، نن به ځان خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري، خلک هسې چټي خبرې کوي. آسې ځان په بلا مه اخته کوه، سبا به تا ته هم خلک چرسی وایي. دا بدنامي خوښه ده.
کاکا ما کله وویل چې زه چرسی کېږم، بس یوازې نن څه کوم، غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري. دا
نوم دې ورک شي، خوند دې ورک شي، چرس به څه وي او خوند به یې څه وي؟
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي. ما ویل چې زه یې هم یو دود ووهم چې دا اوس کیسه څه ده؟
وا لکه ما خو درته وویل چې زه شل کاله کېږي چې څکوم یې، والله که یا خوند لري یا خوشحالي.
خیر توکل په خدای، امتحان به یې کوم، یو ورځ خو نه چرسی کېږم.
وا لکه ته له دې بلا څه غواړې؟ هغه ده میله ده، موسیقي ده، یاران دي، بندر تود دی. ته درځه زه هم درپسې درځم.
ته اوس یو دود چرس راکه، میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی، خو ته چې شلی زه څه درته ووایم؟ دا دی واخله.
ته راکه چې نن ځم دا رزمري لیک ووهم.
بس ده والکه، بس ده خرابوي دي همدومره، بس ده.
ته صبر وکړه کاکا، تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله، لږ خو مې پرېږده چې سامې خوند ترې واخلم.
نو چې زما خبره نه منې زه خپل کار کوه، وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی.
رازا صبر خانه، خوایا څه خبره ده؟
تاسو لام را سره سم ولخره ټول متادین را ټول کړل.
خخه څو نفر دي؟
سه 50 نفر دي.
ډیر ښه،
اسی نو متادین ډیر دي، خو یوازې هغه متادین مو را ټول کړ چې کور او ځای نه درلوده، اکثریت په مردارو لختیو کې او یاد سرکونو پر غاړه اوسېدل.
اوف بیچارگان.
او بل دا چې داغه متادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بیخي له ځای نه شي خوځېدی.
ته یې د نومونو لیست راکه.
دغه ده سر.
اخه اسلم ولد الاداد. اسلم چیرته دی؟ ها دا دی، دا دی، پیدا مې که.
څوک به پیدا کړ؟
د اسلم په نوم یو پوډری مې پیدا کړ.
صاحب د اسلم پوډری څوک دی؟
دلته یوه میاشت مخکې یوه بوډۍ ښځه راغلې وه، ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی.
ښه صاحب.
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نشو اخته شوی دی. دې بوډۍ بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړه.
ښه بیچاره.
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ، عکس یې م راکړه. ته ودرېږه چې زه عکس در ښکاره کړم. ها عکس یې دا دی، ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی. ها عکس دا دی.
تی را دی خوکه چې زه یې ورې وګورم.
ها دا دی واخله.
ها ها بالکل همدا دی صاحب، همدغه اسلام دی.
ته مطمئنه یې چې اسلام همدا هلک دی؟
زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلام دی، کټ مټ همدا ځوان دی، بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی.
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ ووهم چې هغه ورک زوی دی پیدا شو.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته دې اسلام مورې؟
هو زه د اسلام مورم.
په یاد مو دي یوه میاشت مخکې چې راغلې وې چې زما زوی ورک دی؟
هو بېخي مې په یاد دي. زما په څه څه سوي دي؟
ستا زوی مو پیدا کړ، راشه در سره بویزه.
قربان دې شمه بچیه، خدای دې د بچو لکه موساته.
بس په خیر راشه، د خدای په امان.
ازادي راديو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي چې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمي کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه هوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00420 22 11 23 24 8.